درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموزه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوریدای شي افغانستان ته د پاکستانی متخصصانو د لیشلو په اړه د عمران خان څرګندونې د ځینو افغانانو له غبرګون سره مخامخ شوې. طالبان د فاریاب د ورستۍ پیښو په غبرګون کې وایي
موږ مکمل تسلط لرو په ټولو سیمو باندې، هېڅ جی کوم د بي امنۍ لپاره اجازه نه ورکول کېږي. زموږ ځواکونه په ولایتو کې ډېر منظم او قوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. په کونړ کې خلکو په هشار تر دې سر څلوېښت کیلومتره اوږد سړک ترمیم کړی.
ورور ما سره نه ماسیه کومک کړی دی، نه را سره طالب کومک کړی دی. په خپل ساړه شکړک لګی ما پرسونل مې سل کسان دي سل.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د سپورت مینوالو لپاره پروګرام هم لرو. خو په پیل کې خبرونه لرو چې دا شپه وړاندې کیږي.
امریکا د افغانانو د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وشوه ده. روسیا وایي د هکرانو د یوې بدنامې ډلې غړي نیولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. انتوني بلینکن نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان پر موضوع یې د بشري چارو او د استراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال مارتین ګریفیتس او د سري صلیب نړیوال کمیټې له مشر پیټر ماوریر سره آنلاین خبرې وکړې. د دې پوینه په دغه خبرو کې د ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوال کمیټې ترڅنګ د مرستو د همغږي پر پیوړتیا خبرې وسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ان بي سي ټلویزیون سره په خپلې تازه مرکه کې ویلي و چې امریکا هڅه کوي د نړیوال ټولنې په همکاري تر اړو افغانانو بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک د څنګ مطبوعاتي مسول پیر پرسنن په ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې زیاتې میندې خپل خواړه هم خپلو ماشومانو ته ورکوي چې له لوږې وژغورل سي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان نیمایي وګړي د بې وزلۍ له کبله له لوږې سره مخامخ دي چې اجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. لنونو سکالو د کم عمر لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کیږي. کاناډا له متحده عرب اماراتو، هند له جنوبي افریقا، آیرلند له یوګاندا او زیمبابوي له پاپوانیګینی سره لوبه کوي. دا نړیوال جام پرون په ویست انډیز کې پیل شو او کوربه هیواد خپل لومړی لوبه استرالیا ته بایلوده. په بل مسابقه کې سریلانکا د سکاټلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو ښه چمتووالی نیولی.
مخکې له دې نه چې افغان کرکټ لوبډله دغه سیالۍ ته سفر وکړي، څو ورځو را په دې خوا یې په عربي متحده اماراتو کې په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړل. په آی سی سی ګلوبل کرکټ اکاډمۍ کې نو انشاءالله چې نتیجه به ښه وي.
د افغانستان د 19 کلنو لوبغاړو لومړۍ سیالي به په سی ګروپ کې د روانې سیشن بې پورز له پاپوا نیوګینی سره وي. دویمه د جنوري پر 20 له پاکستان او درېیمه به د جنوري پر 22 له زیمبابوې سره وي. چین یو بیا پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو له بندیزونو سره خپل مخالفت څرګند کړ. پیکینګ په عین حال کې اعلان وکړ چې له تهران سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د همکاریو 25 کلنه موافقه پیل کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په یو کانفرنس کې د 2015 کال اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو د هڅو ملاتړ وکړ. د وانګ او د هغه د ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان د نننې کتنې په اړه جزئیات د چین د بهرنیو چارو وزارت پر وی پاڼه خبره سوی دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د هغه اقدام هرکلی وکړ چې د هکرانو د یوې بدنامې ډلې د غړو د نیولو لپاره یې کړی دی. په دوی کې هغه کس هم شامل دی چې د امریکا د نلیکې پر عملیاتي برخې د تیر کال د باج اخیستنې په نیت په مشکوکه انټرنیټي حمله تورن دی. د امریکا د حکومت یوه جګپوړي چارواکي پرون وویل چې پر دغو ابتدایي اقداماتو خوشحاله سوي دي. هغه غوښتنه وکړه هغه کسان چې د انټرنیټي حملې شک ورباندې کیږي د روسیې لخوا مجازات باید سي. تر دې 3 ساعته مخکې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې اعلان وکړ چې د امریکا په درخواست د هکرانو د یوې بدنامې ډلې 4 مشکوک غړي نیولې دي. پارم سمندرگی کې پروت هوا چونګا نن د سمندر پتل کې تریوی اورشندنې یا آتشفشان وروسته د تسونامی طوفان راتلو خبرداری ورکړ. پر ټولنیزو شبکو په ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې لویو څپو ساحلي سیمې لاندې کړې دي. د چونګا د هوا پوهنې ادارې ویلي په ټول هیواد کې د تسونامی طوفان راتلو خبرداری خپور شوی دی. پرون تر دې مخکې د چونګا خبري اژانسونو راپور ورکړی و چې ساینس پوهانو د اورشندنې ساحې ته څیرمه لویې چاودنې، تالنده او برېښنا تثبیت کړي دي. او د چین په جوهای شهر کې نن د عامه بسونو تګ راتګ وروسته له هغې وځنډول سو چې د کورونا د اومیکرون بڼې د لږ تر لږه او مثبتو پیښو راپور ورکړل سو. په جوهای کې پرون تر هر لوري په دې پسې د کورونا ټیسټونه پیل سول چې په ګاونډي شهر کې د اونۍ په پیل کې د کورونا د اومیکرون بڼې د یوې مثبتې پیښې خبر خپور سو. د جوهای لاستوګنو غوښتل سوي چې له ښاره به د باندې نه وځي. د 2.4 میلیون وګړو په دې شهر کې د بسونو د خدماتو تر درېدو مخکې د نایانو د دوکانونو او د سینماګانو د بندېدو امر سوی و. په چین کې راتلونکې میاشت د المپیک ژمنۍ لوبې پیلېږي او په وروستیو کې په څو نورو ښارونو کې هم خلکو ته امر کړی چې په کورونو کې پاتې سي.
برونه مول ازادي راديو واوریدل. د ازادي راديو خبرونه د سهار لو د ماښام تر په منځني څه په 12:00 نیوي اوري. افغانستان ته د روزل شوی کاری بشری قوې د راستولو په اړه د پاکستانی صدر اعظم عمران خان څرګندونی د یو شمیر افغانانو او یو شمیر سیاسيونو پراخ غبرګون پرولې ده. یو شمیر افغانان وایي افغانستان په خپل روزل شوی متخصص او په کارپوت وانان لري چې اوس دندې هم نه لري. له همدې عمله دې تاریخ نشته چې په دولتي ادارو کې پاکستانیان وګمارل شي. له واکه د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی لومړی مرسیال امر الله صالح د دې موضوع په اړه پر خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي د افغانستان په ادارو کې د پاکستانیانو وګمارنه په دې معنی ده چې د طالبانو نیم ورک شوی وجود پوره شي. خو د طالبانو حکومت د عمران خان د څرګندونو په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
افغانستان ته د کار لپاره د روزل شوی او پاکستانیانو دراستولو پاړه د عمران خان څرګندونو ته د افغانانو تون جواب او خبرګون. پاکستانی صدر اعظم لخپلو چارواکو وخت چې په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د هیواد ته پتیبي معلوماتي ټکنالوژي مالی او د حسابداري په برخه کې روزل شوی کسان ولېږي څو د دې بحران مخنیوي وشي. هغه د خبرې د افغانستان پاړه د پاکستانی لوړپوړو چارواکو په ګډه کمیټه چې پکس نومیږي کړی دی. خلایل څرګندونو ساعت نو تیر شوی چې افغانانو یې پاړه پراخ سخت او تون خبرګون خود. افغانانو د پاکستانی صدر اعظم د خبري د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان بربنده لاسوهنه بلري. خالد څنګه چې تر ماسترۍ لوړې زده کړې لري او د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړي د پاکستانی صدر اعظم څرګندونی د طالبانو د حکومت لخوا د افغان ځوانانو لپاره د غورځولو پایله بولی. هغه وای پاکستانی صدر اعظم دا څوم ځل دی چې د افغانستان په اړه بې منطقه غږیږي او د خپل څرګندونو په اړه دقیق نه دی. خغلی سنگر د طالبانو له حکومت په دی اړه د خبرګون اوختون کړي.
افغانستان اوس د هغه هیوادونو له ډلې نه دی چې بشري قوې لکه مخ سره مخامخې. موږ اوس مهال ډېر مسلکي ځوانان لرو چې کولای شي د افغانستان ادارو کې کار وکړي او خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې.
عبدالله احمد صاحب یا د بشري قوې او ځوان کادرونو لړخ افغانستان پر ځان بسیا بولي او د عمران خان په ځواب کې وایي افغان ځوانان کولای شي چې د خپل وطن خدمت په خپل وکړي.
مونږ په افغانستان کې شتون لرو، مونږ کولای شو افغانستان پر مخ بوزو، افغانستان څخه ساتنه وکړو، افغانستان ته لاس ورکړو او لشته ستونزو څخه خلاص کړو. په هره برخه کې مسلکي کسان لرو او همدغه مسلکي کسان به وتوانیږي چې د افغانستان سیستم په حرکت راولي.
د عمران خان خبرو په ټولنیزو رسنیو کې هم غوغا راپورته کړي او یو شمیر سیاسيونو په هم تبصرې کړي. لواکه د پرزول شوی جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امر الله صالح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکي او کادري کسانو ګمارنه په دې معنی ده چې د طالبانو نیمګړی او ورک شوی وجود بشپړ شي. هغه د دې لیکنې په دوام زیاته کړي طالبان د افغانستان په ملکي ادارو کې افغان کادرونو او کارکونکو سره د ګډ کار دلیل نه لري او همدا لامل دی چې د افغانستان په نیمه فلج ادارو کې کړکیچ اوج ته رسیږي. د جمهوریت نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي ناهید فرید هم د یوې توندې نیوکه په توګه خبرګون خوده لولي کې پاکستان کلونه کلونه افغانستان ته د بنسټپالو درالېګولو او ښکارلا سهلنې له عمله نړیوال قوانین او د ښه ګاونډیتوب نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي دي. هغې د پاکستانی صدر اعظم څرګندونی په افغانستان کې د شتا کادرونو حاشیې ته د استولو په معنا بلل یو زیاتوي. دا نړیواله سرغړونه نه باید د نړۍ لخوا پټه پات شي. طالب چارواکو د عمران خان د سرګندونو پاړه زموږ پښتنې ته ځوابونه وایو. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په مالی وزارت کې د پاکستانی متخصصانو د شتون پاړه ویلي، داسې څه نشته او د دوی حکومت کافي ظرفیت لري. له دې وړاندې هم د پاکستانی صدر اعظم څرګندونې چې د نجونو او ښځو د زده کړو محدودیت د افغان کلتور برخه بللې وه له پراخ غبرګون سره مخ شوې وي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي وو د داسې څه نه دي اورېدلي چې ګنې هغه افغانانو ته سپکاوی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل په لویدیس کې د وینجلې کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه وژلې ده. د دوی په خبره زینب ګل زینب کله چې د پنځشنبه په شپه 9 بجې ل خپل کورنۍ سره د خپل همکار له واده راتلل، د کابل په دیارلسمې امنیتي حوزې کې د طالبانو د چک پوینټ له لوري په ډزو وژل شو. د کورنۍ د عدالت د اجرا غوښتنه کړې، خو طالبانو بیا په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي چې دا ادعا حقیقت نه لري. تفصیل
فاطمه د 25 کلنې زینب خور ده. وای خور یې د پنځشنبه په شپه 9 بجې د کابل په لویدیس کې ګولایي سیمه کې وصل شوې ده. فاطمه ادعا کوي چې خور یې د طالبانو لوري وصل شوې ده. زینب د یو بانک کارکونکې او د خپل کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وه. فاطمه وایي دا او زینب له خپلې ویبلې همکارې سره د خپل دیو همکار واده تتللې وی چې په خوشحالۍ کې ځان شریک کړي. خو کورته د بیرته ستنیدو پر مهال طالبانو یې د خور په وزلو دوی د غم په ټغر کې نول. د زینب د دغې خور په خبره د موټر چلوونکی او خی و چې د طالبانو په امر په یو چیک پوینټ کې موټر ودراوه. د پښتنو او چیړنو وروسته کله چې موټر یې روان کړ، طالبانو یې پر موټر ډزې وکړې. فاطمه ازادي راډیو ته وویل
یوازې سلور قدمه مخکې لاړو چې د موټر پر شا د مرمیو باران او ډزې پیل شوې، چې دوه مرمۍ د موټر له ټول بکس لوري مستقیم مې د خور په زړه ولګېدې او خور مې ځای پر ځای شوه. موټر ودرېد، طالبان هم بیرته موټر ته راغلل. ما ورته وویل چې دا د خور مې دی ووژله. هغوی وویل چې نه، خور دې وېرېدلې ده.
فاطمه وایي د پیښې پر مهال ماشومان هم په موټر کې وو. د نوموړي په خبره دغې ناڅاپي پیښې او غم یې د زینب پلار، مور، خور او د دې ماشومان آن د روغتون کړي دي. خو د طالبانو مرستیال بیان احمد الله وسیق په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته د دغې کورنۍ اداره دوي. هغه لیکلي چې دغه ادعا هیڅ حقیقت نه لري. زینب وینځه میاستې کې دی چې کوژده یې کړې وه او د کوژدن په خبره یې ټاکل شوی وه چې تر راتلونکي یوې میاستې واده وکړي. د زینب کوژدن عبدالمجید بشریار د طالبانو چلند په ځانګړې توګه له ښځو سره وحشتناکه او د نه زغملو وړ بولي. هغه ازادي رادیو ته وویل
و به رادیو ازادي گفت
لبه د مرغه د دوی چلند لموږ سره لومړی داسې و چې دا پیښې نه منله چې ګنې دوی کړي. بیا موږ شپږمه دیارلسمه او اتلسمه حوزه چې د کابل د لویدیز اړوند کېږي خبره کړه چې دا پیښه تاسو نه منئ نو چا کړي. ورسره دیارلسمې حوزې پړاو منله، وی ویل چې موږ بخښنه غواړو چې دا پیښه موږ کړي. بس همداسې دا موضوع د بخښنې تر حده پاتې ده.
زینب یوازینی قربانی نه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوی په یو امنیتي چیک پوینټ کې له یوې نړۍ هیلو سره یې هدف ګرځول کېږي، بلکې شاوخوا یوه میاست مخکې هم ورته ادا سوې وه او ویل شوي وه چې طالبانو په کابل کې په امنیتي چیک پوینټ کې یو داسې ځوان ووازه چې د خپلې کورنۍ یوازینی زوی و. د طالبانو ناسم او غیر مسلکي چلند موضوع هغه تور دی چې ډېر ځله مطرح شوی، خو طالب چارواکو په ډیرای مواردو کې دغه تورونه رد کړی دي.
ژوند
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په فاریاب کې د طالبانو پر ضد لاریونه وروسته طالب چارواکي وای دوی په ټول افغانستان واکمن دي او که څوک له دشمن سره لاس یو کړي یا هم د نظام په وړاندې پاتون وکړي لمنځه به یوړل شي. په فاریاب ولایت کې د پنجشنبې په ورځ وروسته لدی چې د نظامی کمیسون مشر مختوم عالم ونیول شو پلویانو یې لاریون وکړ. د طالبانو یو بیان ازادي راډیو ته ویلي نوموړی خوشی شوی دی. نور حال په دې راپور کې
طالبان وای دوی په ټول افغانستان واکمن دي، هیڅ ځای کې نامنیو ته اجازه نه ورکوي او که څوک دښمن سره لاس یو کړي یا هم د نظام په وړاندې پاڅون وکړي لمنځه به یوړل شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد دغه خبرې په فاریاب ولایت کې له وروستیو ناکراریو او د غزیدو په اړه نور ولایتونو ته د مخکینی حکومت ځینو چارواکو د څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته وکړي.
موږ مکمل تسلط لرو په ټولو سیمو باندې چې کوم د بې امنۍ لپاره اجازه نه ورکول کیږي. زموږ ځواکونه په ولایتو کې ډېر منظم او قوي دي. کچېرې هر څوک له حالاتو نه سو استفاده کول وغواړي مجاهدینو په وړاندې باندې ډېر قاطع غبرګون لري او په ډېر کم وخت کې له منځه وړل کیږي. که د دښمنو کړیو سره څوک لاس ولري یا د نظام په وړاندې باندې د بغاوت هڅه وکړي.
خاغلی مجاهد وایي په فاریاب ولایت کې ونیونه شوې وه د عبدالروف په نوم د یو ماشوم د تښتونې د قضیې په تړاو چې څېړنې روانې دي. د نوموړي په خبره کوم لاریون هم چې شوی و د نیول شویو کسانو د خواخوږو لخوا شوی و چې وضعیت اوس کنټرول شوی دی. په میمنه کې د پنجشنبې په ورځ د مخدوم عالم چې مخکې په فاریاب کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مشر و د نیولې په تړاو خلکو لاریون وکړ چې ویل کېږي له دې عمله په وسلوالو نښتو کې دوه کسان وژل شوي هم دي، خو دا خبره راس نه ده تایید شوي. لاریون کوونکو د نوموړي خوشي کول غوښتل چې وروسته بیا د طالبانو د ویان مرستیال احمدالله وسیق ازادي راډیو ته په واتساپ ولیکل چې نوموړی خوشي شوی دی. خو د ښاغلي مخدوم یو نږدې ملګري انصار الحق بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې نوموړی نه دی خوشي شوی. تر دې پیښې وروسته د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د فاریاب ولایت د خلکو پاڅون له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو د خلاصون د هیلو دریڅه ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي او مخکې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مشر شکریا بارکزی هم وایي که چیرې طالبان په خپل سیاست او کړنو کې بدلون رانولي ستونزمنه ده چې خپل واکمني وغځوي.
د اوسنۍ وضعیت او امنیتي وضعیت، اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت سره په کتو سره زه کولای شم وایم چې که چیرې طالبان خپل اوسنۍ چلند ته ادامه ورکی طبیعي خبره ده چې دوی به او د دوی کړنې په افغانستان د خلکو خبرګون سره مخامخ کیږي.
اغلی بارکزی وای د سیاسي واک د ویش په برخه کې هم د طالبانو پر حکومت تورونه موجود دي چې ګوندي د قوم او مذهب پر بنسټ یې انډول په پام کې نه دی نیولې. هغه دا وی چې طالبانو مخکې رد کړی دي. د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تیره اونۍ په ایران کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت جبهې له دوو تنو غړو احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره هم کتلي، خو په ملي مقاومت جبهه کې سرچینو رسنیو ته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو پر سر خبرې کوم چې د نړیوالو غوښتنه هم ده نه دي کامیابي شوي.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمي کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولی شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00 4 0 0 2 1 2 2 2 3
شمېره یو ځل بیا اوري.
00 4 0 2 2 1 1 2 3 2 4 8.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانانو ملاتړ او ورسره مرستې ته ژمن دی. انتونی بلینکن د خبره د ملګرو ملتو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤول مارتین ګریفت او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر مورور ته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي له افغانانو سره د بشري مرستو په پراخېدو سربیره دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې د مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. لبلی خواه ده ملگر ملتو ده بیرنوی و مرستو ده همجغی مسئول وی افغانان اوس محل یوازی مرستو تنه بلکه فعال اقتصاد ده ارتیالری جزیات پده راپور که
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤول مارټین ګریفت او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له مشر پیټر ماور سره په افغانستان کې د انساني اړتیاو او د بیړنیو مرستو د لیک د تدارکاتي بهیر د چټکتیا په اړه غږیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا لیدنه آنلاین شوې. ښاغلی بلینکن له دې لیدنې وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د امریکا خلک له افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. له مارټین ګریفت او پیټر ماور سره د انټونی بلینکن د لیدنې د جزئیاتو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي ښاغلی بلینکن د افغانانو لپاره د امریکا د 308 میلیون ډالرو بشري مرستو ته په اشارې له افغانانو د امریکا تلپاتې ملاتړ اعلان کړی دی. د سرچینې له قوله د بودیجه به بشري مرسته رسوونکو ته ورکړل شي څو د افغانانو لپاره د سرپنا، بیړنیو روغتیایي مرستو، ژمنیو توکو، خوراکي موادو او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې مصرف شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله انټونی بلینکن له مارټین ګریفت او پیټر ماور سره پر دې هم بحث کړی چې څه ډول افغانستان کې د مرسته رسوونکو ستونزمن عملیاتي بهیر ملاتړ وشي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دا مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤول مارټین ګریفت له دې لیدنې خوښي ښودلې خو زیاتوي افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره یوازې مرستو ته نه بلکې فعال اقتصاد ته اړتیا لري. ښاغلی ګریفت زیاته کړې دوی د امریکا متحده ایالاتو تر رهبرۍ لاندې د عملي او اصولي پلانونو پر بنسټ د ناورین او ستونزو د لا پراخېدو د مخنیوي په لټه کې دي. د طالبانو حکومت هم له افغانانو سره د نړیوالو د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
اسلامي امارات د ټولو هغو همکاروي او مرستو هرکلی کوي چې افغانانو سره تر سره کیږي. ولې له خپل جانب څخه ډاډ ورکوي چې ټول مرستې به په ډیر شفافیت او رانه ډول باندې تر سره کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مهار لپاره څکال د 4.5 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې. تر خوای د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګریفت د مرغومي په درويشتمه په نیویارک خبريالانو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د بیا لابیلو لارو د پیسو لیک ته اجازه ورکړل شي. هغه دا هم وویل چې د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر کنګل شوی بانکي زیرمه باید د یو لړ شرایطو په نظر کې نیولو سره آزاد شي او تر خوای افغانستان ته د نړیوالو مالی مرستې پریښودل شي څو د ملکی مامورینو تنخواوې ورکړل شي او دولتي ادارې خپل خدمات وړاندې کړي. هغه غوښتنه چې د طالبانو حکومت هم هر کله کړه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 46 41.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوهونیز پروګرامونه لرو. د سپورت مینوال لپاره د لوبو له میدان او د غرس د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه د کونړ د وټپور ولسوالۍ د کورباغ اوسیدونکو وایي خپل سیمې ته په هشار سړک غځولې او اوس د ترمیم لپاره بیا خپل مټي را بټوهلې او هڅه کوي چې خپل ستونزې په خپل اوارې کړي. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
دلته پولیسګونو سپینګیری او ځوانان د سړک پر بیا رغونی بوختی چا بیلچې چا کولنګونه او چا هم جبلونه لاسونو کینیبولې او د سړک لوړی جبري هواروي. د کور باغ اړوند کلی او کورونه په لوړو غرونو او واورینه سیمه کې آباد دي. اوس هم پر لوړو څوکو واوري وریږي او یخ باد لګیږي، خو بیا هم دغو کسانو ولستا د اسانتیاو برابرول لپاره مټي رابډ وهلي. اشر کوونکي وای په تیر حکومت کې شاوخوا 15 کیلومتره سرک په خپلو لاسونو او شته وسایلو وستلې او اوس د ترمیم چارې هم په خپل تر سره کوي. د کورباغ کلیوالي شورا غړي دلاور خان:
ملکانی د پاخه سرک نو شروع دی، د کورباغ د بر سر د خری کلی پورې او څلوېخ 15 کیلومتره دی. وروره ما سره نه ماسیه کومک کړی دی، نه را سره طالب کومک کړی دی. په خپل ساړه سکړک لګی ما پرسونل مې سل کسان دي. سل څلوېخ 15 کیلومتره سرک چې کوم دی، دا ما په ساړه سکړک روان کړی دی. په خوا دولت کې مې والی دی، اوس هم لګی ما ولس سره پام وشي. زه د افغانستان سړی ما، د دې حکومت سړی ما، او ما سره کومک وشي.
مدنی فعالان او د خیر خیګنې ټولونو کارکونکو هم د کورباغ او نورو سیمو کې د حشر ګټور دود ژوندۍ ساتلو ته خوختي. د دوی په خبره همدا حشر چې په برکت په حکومت او ولسونو په ګډه ستر او بنسټیز کارونه کول، چې ډېرې جوړ شوي کانالونه، ویلي سربندونه او سرکونه ښکاره بیلګې دي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړي عنایت الله ضیا راته وویل:
عامه شتمنه یو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. حشر دغه یو اسانه لاره ده چې هم په منګه ټول ولس یو ځای کولی شو، او ورسره زموږ هغه بنسټیزې پروژې او هغه اساسي کارونه چې په هغو پورې زموږ ژوند تړلی وي، ورځنی ژوند اسان کېږي. ورسره په دې طریقه باندې کولی شو چې دغسې غټ درانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو، هم پکې ټولنه سهیم شي، همې د ملکیت احساس وکړي، او هم پکې خپله برخه واخلي، او په راتلونکي کې د ساتلو تضمین هم ورکړي.
د ښاغلي ضیا په خبره چې حکومت او مرستندویانو لپاره هم په کار دي چې د دغه ډول رضاکارو لاسنیوی وکړي. په کونړ کې طالب چارواکي هم په دې خوختي چې خلک د خپلو ستونزو د هواري لپاره خپله مټي رابډ وهي، خو لمرستندوی ټولنو غواړي چې باید دغو خلکو سره د کار په بدل کې د خوراکي او نورو موادو مرستي وشي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
اوټاپور ولسوالۍ کې کورباغ کلی علاقه دا واړه ډیر کلی په دغه سرک باندې پراته دي. دغه سرک ته د ولس ډیر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلی دي، د غربت سره هغه دغه خپل سرک کلیږي دي، په خپل لاسو بیچارهګان چې کار کوي. څنګه دغه ډبلیو پی او هم دغه غوښتنه لرو نو کاغه ورته په خپل بدل کې خوراکي مواد ورکي، په ګټه به وشي. یو به ولس ته سرک جوړ شي، بل به د فقر مخه ونیو.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د جنگونو له پیل وړاندې زیاتې مهمې او ټولګټې پروژې حکومت او ولس په ګډه او په حشر ترسره کولې. ولسونو به هم دغه پروژې خپلې ګڼلې، په رغونه او ساتنه کې به یې خپله ونډه ترسره کوله. د جګړو او کډوالیو سره د اشر ګټور دود کمرنګی شو، خو اوس بیا هڅه کیږي چې اشر او دې ته ورته دودونه بیا راژوندي او عام شي.
تاسو له پیغامونو
زه د تخار ولایت د درقت ولسوالۍ نستان سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دا زما پیغام تاسو نشر کړئ. موږ د دې دریای همو سره ډېر په تکلیف یو، ډېر سخت په تکلیف یو. زموږ زراعتي ځمکې ټولې ووړې، زموږ جایدادونه یې ټول ورود ووړه. غواړو د عمارت د مشرانو څخه چې موږ ته یو پل جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
د وطنیار یم، د غواړم د امارت اسلامي زموږ مشرانو ته دا پیغام د ما حضرت خپور کړي. غواړم چې دوی د بعضې خلک چې د خپل بعضې چوکۍ باندې ناست دي، لکه دا ساتو کې دوی ځل داسې پیسې خواته لږ راچه کړي او په بل پلمه باندې پدي، زموږ امارت خراب نه شي، داسې خلکو د لاسه خرابېږي. او بل دوی داسې دفتر جوړ کړي چې داسې لږ د رشوت یا یو خبره وي، چې بالفعل یو څوک هغې ته شکایت وکړي او دا خلک ونیسي. مشران زموږ ډېر ښه خلک چې په خدای وکړي دغه واړه مسام شي، لکه زموږ مشران. مننه.
زه عبدالمحسن نصرت یم، د واشیر ولسوالۍ کوماری کې نیولې ده. د واشیر ولسوالۍ کې دا شبکې سمې کار نه کړې، اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده د واشیر شبکې سره فعاله کې سمې کې.
زه عبدالوحید لوګر نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. ازادۍ راډیو چې شل کلنه شوله، اول مبارکی ورته وایم د ازادۍ راډیو ټول خبرونه د قدر والدی خصوصا د ورکو عزیزانو خبرونه ډیره د قدر والده او بل نه دا غوښتنه ده چې اوس د موږ مصرف ډیر کیږي باسي د افغانستان لمبر تاسو پیدا کړئ چې مصرف د افغانانو ډیرو نه شي دغه مې غوښتنه و چې د ازادۍ راډیو نه مننه نورم په مخه ښه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور بجاو ډیر دقیقې په آزادی رادیو اوري او سم لاند خبرونه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وې د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ تجمن دي انټونی بلینکن نن په خپل ټوئیټر کې لیکلي چې د افغانستان پر موضوع یې د ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالو کمیټې له چارواکو سره آنلاین خبري وکړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري د دې ادارې یو چارواکي ویلي په افغانستان کې زیات دي مایند او پلرونه خپل خواړه هم خپل ماشومانو ته ورکوي چې لواجه وژغورل سي لنونو سکالو د کم عمر لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن څلور لوب کیږي کاناډا له متحده عرب اماراتو هند له جنوبي افریقا آیرلند له یوګاندا او زیمبابوې له پاپوا نیوګینی سره مسابقه کوي چین یو ور بیا پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو له بندیزونو سره خپل مخالفت څرګند کړ پیکینګ پاین حال کې له تهران سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د 25 کلنې موافقه د پیل خبر هم ورکړ د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د هغه اقدام هرکلی وکړ چې د هکرانو د یوې بدنامې ډلې د غړو د نیولو لپاره یې کړی دی په دوی کې هغه قسم شامل دی چې د امریکا د نلیکې پر عملیاتي برخې د تیر کال د بج اخیستنې په نیت په مشکوکه انټرنیټي حمله تورن دی په آرام سمندرګي کې پروت هیواد ټونګا نن د سمندر په تل کې ترې اورشیندنې یا آتش فشان وروسته د تسونامي طوفان د راتلو خبرداری ورکړ او د چین په جوهای شهر کې نن د عامه بسونو تګ راتګ وروسته تر هغې وځنډول سو چې د کورونا د اومیکرون بڼې د لږ تر لږه و مثبتو پیښو راپور ورکړل سو
سپورتي خبرونه هم لرو
په کابل کې د سولې کپ په نوم د پاور لیفټینګ سیالي پرون پیل شوې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې یاد سیالي به د کابل خوست نیمروز پروان او هرات ولایتونو څخه د 130 ورزشکارانو په ګډون ترسره شي د دې ریاست د معلوماتو لمخې د لوبي د تنکیو ځوانانو مشرانو او تجربه لرونکو ورزشکارانو په کټګوري کې ترسره کیږي د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د خبر لمخې د لوبي د دوه ورځو لپاره د بدني روزنې ورزش ریاست په ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي د دې لوبو هدف په افغانستان کې د پاور لیفټینګ ورزشکارانو هڅول پګوت شوې د ننګرهار د لالپوري په ولسوالۍ کې د والیبال سیالي ترسره شوې د طالبانو د حکومت د ملي اولمپیک کمیټې په وی خبر پاڼه کې ویلي چې په یادو سیالیو کې دوه ټیمونو ګډون کړی وو تیر ورځ نه وخت پاتې ورسېدی د خبر ځای په حواله د سیالي چونی وړاندې پیل شوې وی فایلو بیتې د لالپوري او ګردی غوس لوبډلو لار موندلې و چې د لالپوري د والیبال لوبډلې په بریا سره پاتې ورسېدی د طالبانو حکومت د ملي اولمپیک کمیټې د خبر پاڼې لمخې د دې لوبو په پای کې یو شمېر لوبغاړو ته مډالونه هم ورکړل شول د یادو سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوې او د فوټبال نړی اتلتیک بیلبو اتلتیکو مادرید ته ماته ورکړه د ورزشی ژانسونو دراپورونو لمخې د اسپانیا د سوپر کپ د نیمه پایلو به په دوه ملوبه کې د اتلتیکو مادرید لوبډلې د جمعې پښپد ریاست په لوبغالي کې د اتلتیک بیلبو لوبډلې سره لوبه وکړه چې د پیوی ماته وخړه اتلتیکو مادرید د لالیگا په تیر فصل کې تل و خدا سل د اسپانیا سوپر کپ سیالیو کې پایلو به ته رسیدو وړاندې له سوپر کپ څخه بهر شو
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په یو بل ونی ز خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چروغ او جوړ بوي افغان کرکټ بورډ د 2022 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړي په دې پلان کې د دې کال په بیلابیلو میاشتو کې څو کورنۍ سیالۍ شامل دي چې تر سره کیږي به د شان د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې د هالند سره د سیالیو لپاره په چمتووالي بوخته ده د سیالۍ کله کیږي په دې اړه د ځینو نورو مسایلو په اړه به د کرکټ بورډ له مسولینو سره پر روانه خبرونه کې خبرې اترې ولرو یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږه غږ آزادی رادیو ناوري لکوړان د مشو اوریدل افغان کرکټ بورډ د 2022م زیګدیس کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی. خدا چی په دې پلان کې څه دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسول عبد الله خان پښتني سره خبرې کړې دي.
ډیره مننه پښتني صاحب چې زموږ غوښتنه مومن لو مرکې تاذیر شوې ک پایلې لدینو کوچې د افغانستان کرکټ بورډ د 2022م کال لپاره پلان اعلان کړی. البته د کورنی کرکټ لپاره که پاره معلومات راکړي چې کومې سیالۍ په کومو نیټو تر سره کیږي.
اکرام صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په هیګي د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره د ټولو کورنی سیالۍ په مخ خپل یو کلن پلان اعلان کړی چې په فبرورۍ میاشت کې لومړی او دویمه درجه ولایتي سیالۍ دي. په مارچ میاشت کې بیا د زونونو په کچه د 14 کلنو کموم رضوانو ترمنځ سیالۍ دي. همدارنګ په همدې میاشت کې ملي شل اوریز جام هم دی چې د لومړي ځل لپاره به ترسره سي. په مې میاشت کې د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ شاملې دي. جون او جولای کې شپږیزه کرکټ لیګ دی. جولای او اگست کې احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ دي. دغه راز په سپتمبر میاشت کې د زنونو په کچه د معلولیت لرونکو وګړو سیالۍ هم موجود دي. په همدې میاشت کې بیا د زنونو په کچه د غوره کلبونو ترمنځ د تلولۍ جام هم شامل دی.
پښتنې سه آیا دا پلان په هر حالت کې د پلی کېدو وړ دی ځکه په تیر کې وخت نا وخت پلانونه جوړ شوي دي خو عملي شوي نه دي؟
د دې پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې هر پلان له ځانه سره له شک پرته چننګونې او خندونه هم لري. کچېری له ننګونو سره مخ نشو لکه تیر کلونو کې کورونا او داسې شرایطو بدلونو نو په پوره ډاډ سره ویلی شم چې انشاءالله دا پلان به ټول په ښه ډول باندې ترسره شي او تاسو به شاهدان یاست.
مننه پښتنې سه په دې پلان کې د شپږیزي پاړه هم یادونه شوې ده چې په جولای او اگست میاشت کې به ترسره کیږي. د سیالۍ ته د لوبغاړو د اخیستلو بولی لوړاندې شوې ده. آیا په ماغه پخوانی پلان باندې عمل کیږي او که نه نویواله پکې راځي؟
شپږیزه کرکټ لیګ به سکل پلان سره سم په جولای او اگست میاشتو کې ترسره شي. که څه هم تیر کال د حالاتو د بدلون له امله شپږیزه ترسره نشوه خو د لوبغاړو د ډرافت مراسم پکې په خټ ډول وړاندې شول چې اداره به له هغه لوبغاړو سره د سکل په سیالو کې مختزي. باید ووایم چې سکل به په شپږیزه کرکټ لیګ کې اته ټیمونه حضور ولري.
او کناډیوال کرکټ تراشه د کرکټ افغان ملي لوبډل اوس مهال په قطر کې ده او د هالند سره د راتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. کده دغه سیالیو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
د نیدرلند پر وړاندې د راتلونکو سیالیو په تړاو باید ووایم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغان لوبډل قطر ته رسیدلې چې د سیال نیدرلند پر وړاندې به د روانې میاشتې په 21مه 23مه او 25مه نیټه درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي چې د غلوبې د راتلونکو 2023 کال د نړیوال جام سیالیو په موخه د سوپر لیگ برخه دي چې افغان لوبډل ورته بشپړ چمتووالی لري او ډیر ژر به سکواډ یا نوملر هم اعلان شي. او دغه سیالۍ د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي چې اوس مهال ورته افغان لوبډله په قطر کې په چمتووالی بوخته ده.
دا سیالۍ څومره مهمې دي پښتنې سه په ګټلو باندې افغان لوبډلې ته څو نمرې ورکول کیږي؟
یاد سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. لنی کمرغه باید ووایم چې افغانستان د یاد پړاو په لومړۍ سیالیو کې چې د آیرلند پر وړاندې درې سیالۍ ترسره شوې دي افغانستان درې واړه په خپل نوم کړي او له ځانه سره 30 نمرې یا پوینټونه لري. کچېری افغان لوبډله دا سیالۍ هم ټولی په خپل نوم کوي نو 30 نمرې به نورې هم په خپل نوم کړي چې دا د افغانستان لپاره یو ستر زیری کېدلی شي. نو هیله ده چې دا سیالۍ د افغانستان په ګټه باندې تمام شي او ټولو هیوادوالو هم هیله ده چې افغان اتلان خپل لوبغاړي په دواګانو کې یاد وساتي ترڅو دغه سیالۍ او دغه ویاړونه د افغانستان په نوم ثبت کړي.
او لدې سیالیونه وروسته د نړیوال جام لپاره د کرکټ د 500 د نړیوال جام لپاره د کوالیفای راوند په برخه کې موږ له نورو کومو هیوادونو سره سیالي لرو؟
یعنی باید ووایم چې په د سوپر لیگ په لړۍ کې موږ د آیرلینډ او نیدرلینډ په ګډون
له ټولو اتو هیوادونو سره مخ کیږو. له هر هیواد کې لوبې ګټو، د هر لوبې په سر به موږ ته لس نمرې یا پوینټونه راکول کیږي. نو هیله لرو چې افغانستان په یاد لړۍ کې ښه وځلیږي او ډېرې لاسته راوړنه ولري. دغه راز به په یاد لړۍ کې څلور نور هیوادونه چې هندوستان، بنگلادیش، سریلانکا او زیمبابوې پکې شامل دي، د افغانستان په وړاندې د لوبو کوربتوب ولري، چې یاد سیالۍ به په دواړو 2022 او 2023 کلونو کې ترسره شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. آیا په هیګه چې پله تک مور اختیاته څومره ګټه رسوي؟ کنه په هیګه ګټه درته د روحي ناروغي متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وړاندې کوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګه پیاده تک چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکي، د کانسر یا سرطان د ناروغي په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګ بېځای اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بېخي له منځه وړي. د دې تر څنګ دا ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډېر تشناب ته ځي، همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوي کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوي کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بل مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته پاسانی کول شي تګ را تګ وکړي او په لیوالتیا سره لاړ شي، خپل موخه پسې وګرځي او هغه لاسته راوړي. تاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده، کولای شي چې لړ مزل په خو باندې وکړي او بیا تاسو د راحت احساس وکړي. په قدم وهلو سره چې تاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کیږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
اوس هم د افغانستان د سکوهنې د تنکۍ ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زی بوکسینګ یو تن تمرین کار یم. د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کار کې زه تمرین کوم، عمر مې سکم 18 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ بلین اور حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوس انداز به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ماته مسابقه وکړش پک منی کوټي وهلې او دا مې چې په نمره ګټلې او دریم کال اوس دا د نسا کال چې لاړم نو دو لوبه مې کړو څنګه حاضرې د ما سره مسابقه ته دواړه اول شلو نګرار د مولي را خو سفر موږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دا غواړم چې ان شاء الله په نړیوال سطح باندې لوبه وکړم، پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ ته پورته کړم. نه نه نه، زما ورزش فقط بوکس ده. ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سم لې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې همدا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وایي نه کوټ کې کنه هغه به چی شي وایي. بوکس چې د شیران لوبه ده، شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خېدو ثقیل ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سکوهنې د تنکۍ ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړل. په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد،
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاقي سفرونو ته مخه کړي او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به ووري چې دوی نور ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او کده وطن د پریښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر راتګ سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کم کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده، هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنې اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، وشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنې داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي به سر په سر یې سملی. ولا خپل له دغه مشکلاتو سره مخ شوی مې زه په دغه لارو کې راتلم، تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی چې مې نه دی خوړلې، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لوګه را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بیرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان ده بسمان دي، یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه، راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم ځکه چې هغه هېڅ د پیادروي لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو دغلته موږ نه یو لک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته یې خاک کوي ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې سوکول چې ورته پیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې همداسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خاک کړو. ډېرې سختۍ موږ همداسې تیرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانول وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، مونږ خو اوس پیرته لاره نه لرو ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادیږي پیرته تګ مې افغانستان ته نه کیږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس مونږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلي دي پیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، مونږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ اوله ساعته په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک لری خلګي سمه د چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولای شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت وایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره به ښه وي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د لخپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې لخپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وای ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره داده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای په قانوني ډول کاری او تحصیلي ویزه پیدا کړي او لاړ دي شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دي راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، د دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره، چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي، مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاق برانې وایي، که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي، دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال یې هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډېر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غمې نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفادې کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي.
بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوښو اروپا ته قاچاقي تک د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تک کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نور د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسې افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم یې په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپله ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولی. دا ډیره ښه خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي، خو زه نه پوهېږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای. په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وی پرېښی، که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 1 کلن 50 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډیر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د خو ورځو در اتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نورې وسلوالې ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسېدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. له بده مرغه دا سیستم اوس هغه سینه دی او دا سلاري هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
Look at
شیروان سر وکڑے کولو بئی زکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین بو خوبیا ہم خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف